او شپېته مسافه څخه تر یو سلو دو اویایي مسافه پورې دوام کوي. ککړتیا تاسو ټول به د ککړتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککړتیا چې د خپل مختلف ډولونه لري، کېدای سي د هوا ککړتیا واوسي، د جامدو موادو ککړتیا، د اوبو ککړتیا واوسي، یعنې مختلف ککړتیا کېدلی سي رامنځته شي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولای شو چې ککړتیا په داسې ډول سره چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي. او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال کچیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټول د هوا د ککړتیا لامل کېږي. یعنې ککړتیا چې د خپل هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه، ګرمي یا رڼا چاپیریال ته چې کېږي زیان رسوي، او د ژوندۍ موجودات لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتي رامنځته کوي. ککړتیا چې لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري، د هوا ککړتیا چې د هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو، زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده، د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کېږي ککړېدلی سي، چې د اوبو، ژوو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده، د ځمکې سطح د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کېږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده، یا د ژغونو ککړتیا ده، چې دا چې دی خپل د ژغ ککړتیا چې د لوړو ژغونو له امله رامنځته کېږي، چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې جوړ سره مخامخ کېږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو د پاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکم کو، یعنی کم فاضله مواد چې دي د تصفیه او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شکو باید محدود کو یا اندازه راکم کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو، لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو په داسې مثال د غوصه باید کار زیات کو، او د فوسیل سونګ توکو د سوزولو اندازه باید شکو کم کړو. په دې سره موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی وسی. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده، یعنی د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي، او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل سي، او د هغو قوانینو پلي کول دي، او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوی زیاتول دي، یعنی د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوی لوړ سي، او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول سي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. او په سیره زو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي، لکه یعنی جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کېدلی سي، هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي، چې دا چې د مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي، یا مثال مړې پانی دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور، دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي، چې دا په چاپیریال کې تر ډیره وخت پرې د ډیر ککړتیاو لامل کېدلی سي، لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي، د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. راځو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي دغه کم نان ډیګریډیبل چي دي دوی چي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي عموما د دې لپاره باید موږ دا په لیر ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپیریال ساتنه مو کړی وسی او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چي دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې او بوتن نه نوځي چې د اوبو کیفیت چې وي او د سشلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي همدارنګ بل د هوا ککړتیا ده د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو غازونو لکه کاربون دای اکساید کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي غازونو تولیدوي چې د هوا کیفیت چې وي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړ کیږي چې د نباتاتو وده او د ځمکني حیواناتو ژوند ته زیان رسوي د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوي وکړو سه باید د کثافاتو د کم اندازه چې هغه باید راکم کو یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کسور څخه باید کار واخلو همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي لکه د کاغذ فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلي کار کول دي همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي ورپسې راځو موږ او تاسو د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کول سي له منځه یوسو موږ او تاسو د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو د جامد ضایعاتو له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نن ډیګریډیبل چې دی یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي هغه باید موږ په لیر ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال خپل کم توانونه چې دی هغه ونه رسوي او په سیر ازو د اوبو ککړتیا وای اوبو ککړتیا چې دا هغه هم یو د ډیرو مهم موضوعات څخه ده چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي د غذایی زنجیر کې دوی مهم رول لوبوي او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چې کیږي رامنځته کیږي رازو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي لومړی رازو د اوبو د ککړتیا خپل سلور عمده سرچینې چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونې شونو څخه منځته راځي او په دې کې د نباتاتو پاڼې د حیوانات فاضله مواد د خوراکي موادو پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي د بیولوژیکي تجزیې لامل اکسیجن کاروي چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي دا حالت چې د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي چې د اوبو کیفیت دی چې کوي راکموي ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي چې په فلزات کې مثال لید زهرجن فلزات دي پارا دي د دوی ډولو څخه دي مالګ او کیمیاوي توکي په صنعت فاضله په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي لومړی مالګ او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي آزادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او قانون فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري همدارنګه اسیدونه او اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي ازادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسي یعنی د اوبو القلیت ته د چشکی زیان رسي د اوبو القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالي کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوس یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي همدارنګه ورپسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي. دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغي سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي. بل چې دي وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایټس او نور ناروغي سبب کیږي. بل پرازیتونه دي، چې دا موږ او تاسو ټول په تیر لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي د فاضله موادو او د خراب روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې څلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې ښه مثال موږ د اشریشا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو، چې هغه مثال د مختلف ناروغي لامل کېدای شي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه چې کېږي ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالی په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالی رامنځته کوي. یعنی تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي. یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نور ژو طبیعي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژو د نسل کمښت رامنځته کوي. یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې در زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی شي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسام مو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مو هم سر خلاص. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپل زهرجن کېدلی سي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوي رامنځته کیږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې د دوی کله چې بڼې کې پاکوي، تیل چې کیږي د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنی پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند بیاست، شراغ لاز د ولسم ټولګي و اته وشتم لوسته. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسو د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی لپاره کوم لازم اقدامونه چې و چې موږ کولی سو د دوی ککړتیا مخنیوي پرې وکولای سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د ککړو اوبو تصفیه پېژندله، نو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی د تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 102 صفحې پورې دوام کوي. مړی راځو د ککړو اوبو تصفیه مثال خپله ککړې اوبه پیژنو چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال شوي اوبو څخه عبارت دي چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې پخلنځایونو کې ښارونو روغتونونو فابریکو همدارنګه ځینو نورو برخو کې رسټورانټونه ښوونځي هره برخه کېدلی سي چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي دغه استفاده شوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي چې په دغه اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد لکه د حیواناتو او انسانات فاضله مواد حیواني او نباتي پاتې شوني شحمي پروتیني او قندي مواد میکروبونه پرازیتونه د دوی هګۍ همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغه اوبو کې چې قرار لري نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوې چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغیو همدارنګه د نباتاتو د ناروغیو رامنځته کیدلو لامل کیږي یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندی موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي د ککړو اوبو تصفیه چې د هغه خپل په مختلفو پړاوونو کې تر سره کیږي لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي په دې تصفیه کې چې دي هغه کوم غټ شان چې دي لکه پلاستیک دي پلاستیکي مواد دي یعنی ځینې جامد مواد همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دی خپله نلونه اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنی تیږې چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږې په دغې برخې کې رسوب کوي همدارنګه په دې برخې کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته دغه پایپو څخه اوبه وړل کیږي چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پورې جامد مواد چې کیږي جلا کیږي ورڅخه تجزیه کیږي او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سشناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي چې دغه سشناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نشلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پر جامد مواد ورڅخه جلا سي بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپل بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب شوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي چې دغه تیز هوا چې دغه ځینې بکتریاوې زربینی اجسام چې دي چې دي عموما په چټکی سره واده کوي نه نو کله چې دغه تیز هوا ور داخل سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي یعنی دغه کوچني اجسام چې دي دغه تیز هوا له امله له منځه ځي چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندنی برخه کې رسوب کوي چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15 او 20% څخه تر 15% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا شوي د اوبو څخه هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب شوی دي چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې داخليږي، او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د ګاز د امونیا چې کې په ګاز باندې اړوي، امونیا د هغو څخه جلا کوي، د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا وه د دوی کومه تصفیه چې موږ مراحل وویل چې په څه ډول سره تصفیه اجرا کیږي. اوس نو راځو موږ او تاسې د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري، او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې دي کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیل وستون کې مولوستلي وه چې په کرنه کې د دې څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنی د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کېدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونو څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي. دا چې شي سوز موږ او ستاسي مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې د دغه کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکې کې ډیریږي. همدارنګه د چاپ ریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولای شو، یعنی حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ش مدیریت وکړو، همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو موادو د کارونې کنټرول باید ولرو. بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللې لارې غوره کړو، ترڅو موږ وکولای شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوي کړی اوسې. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مهم وپېژندل. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پېژنو. لکه چې ماته ستا په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کېدلی شي. مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د چیشي له امله رامنځته کېدل، او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف ناروغي در رامنځته کېدو لامل کیږي، او اوسره وویل چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د په څه ډول سره ترسره کېدل، په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده، چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي، کمی اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده څخه کوو، دا ټوله کچیرې مثال ناپاکو اوسي یا کیمیاوي مواد سره یوځای سي، د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده، چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي، او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي، یعنې د چش له امله رامنځته کیږي. عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونه یادوري کولی سو، یعنی فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي، او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده، لکه موټران دي، موټر سایکلونه دي، او همدارنګه نور او وسایط دي چې د هغوی د تیرو د سوزیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا څه شي کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډېرو کورونو کې، همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کېږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي، دغه د هوا د ککړتیا لامل کېږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي. په تېر درس کې موږ ویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه، مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل، هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل. بخاري ورپسې بل چې دي طبیعي پیښې هم ویلی سو، چې په طبیعي پیښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله دغه دود چې رامنځته کېږي، هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغیزې چې شته، د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې یادوري وکړله چې دې مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنې دې د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدلو لامل کېږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی، همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغیزه چې، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کېږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړو چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کېږي. اوس نو څنګه کولی شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ او تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو، همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي، او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي، او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو، تر څو د هوا د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. اوس موږ اوس تاسې نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شی دی. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو سپک خلق را غلی.